د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې پر ډیپلوماتیکو ماموریتونو په دوهم برید کې د ایتالیا د سفارت پر موټر نن د مقناطیسي بم چاودنه شوې. نور مطالب او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په غزنی کې د سری میاشتې د ټولنې پر موټریس کاروان په وسلوال برید کې د دې ټولنې دوه تنه کارکوونکي ټپیان شوي دي. اندونیزیا وایي د دې هېواد په جنوب ختیځو اوبو کې د تیلو یو ایرانی ټانکر او د پاناما یوه بیړۍ چې په غیر قانوني توګه تیل لیږدول ضبط کړي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن دا مسله چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالني د نیولو په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي وڅېړي. بشپړ خبرونه. په غزنی کې د سری میاشتې د ټولنې پر موټریس کاروان په وسلوال برید کې د ټولنې دوه تنه کارکوونکي ټپیان شوي. په سیمه کې د ټولنې رئیس سمیع الله صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د دوی د کارکوونکو د موټرو پر کاروان نن غرمه مهال د غزنی د مرکز اړوند په نوغي سیمه کې وشو. هغه وویل کارکوونکي په قرهباغ ولسوالۍ کې د بشر پالنې د خدمتونو تر وړاندې کولو وروسته بیرته راګرځېدل چې دغه برید پرې وشو.
والته له بشری خدماتو له وړاندې کولو وروسته تقریبا شاوخوا 12 بجې سیبرته د غزنی ښار ته راګرځېدو. د کابل قندار په عمومي سړک باندې د غزنی ښار ته چیرمه د نوغي په کلي کې تر وسلوال برید لاندې راغلي دي. له بده مرغه دوه نفره همکاران ټپیان دي او موټر ورته هم صدمه رسېدلې ده.
ښاغلی صدیق زیاتوي چې کارکوونکي سیمې ته له دواړو اړخونو حکومت او طالبانو سره له همغږۍ وروسته تللي وو او په دې اړه چې دغه برید چا یا کومې ډلې کړی پلټنه کوي. د 209 شاهین قول اردو هم په بلخ کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د قول اردو نن په یوه خبر پڼه کې ویلي چې تېره شپه طالبانو د دې ولایت په شلګره ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې د درېمې لیوا د کماندو د درېم کنډک پوځیانو هغه په شا وتنبول او د نښتو په پایله کې 11 طالبان ووژل شول او شپږ نورې ټپیان شول. د یو بل خبر له مخې د بغلان امنیتي چارواکي هم د دې ولایت او پلخمري د لوی لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې د شپږو طالبانو د وژل کېدو او نورې ټپي کېدو خبر ورکوي. د بغلان د امنیې قومندان محمد وای سمیمی نن رسنیو ته په یوه استولې خبر پاڼه کې د غراز ویلي چې په وژل شوو کې د طالبانو دوه مین خښوونکي هم شامل دي. هغه ویلي دغه نښتې هغه مهال پیل شو چې افغان ځواکونو د دې لارې په اوږدو کې 15 امنیتي پوستې اچولې او طالبانو یې د مخنیوي هڅې وکړې. وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وایي چې په افغانستان کې ډیجیټل او آی پی تلویزیوني خپرونو ته زمینه برابروي. د دې ادارې ویان سعید شینواری ازادي راډیو ته په دې اړه چې له انالوګ سیستم څخه ډیالوګ سیستم ته اړول به د تلویزیوني خپرونو په برخه کې څه اسانتیاوې رامنځته کړي وویل.
په دې سره به افغانستان په نوې بڼه په ښه کیفیت او خلک به په غوره کیفیت باندې تلویزیونی نشراتو ته همداراز آی پی للارې تلویزیونی نشراتو ته لاسرسی ولري چې هم به د تلویزیونونو په عایداتو کې او هم به خلکو ته د کیفیت په برخه کې ښه نشرات وړاندې کیږي.
د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې رئیس عمر منصور انصاري د غراز ویلي چې له انالو څخه ډیجیټل ته د سیستم د اړولو ترڅنګ به دوی د غراز د آی پی ټی وی له لارې د تلویزیونونو نشراتو ته هم ډیر ژر زمینه برابر کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. اندونیزیا وایي د دې هېواد په جنوب ختیځو اوبو کې د تیلو یو ایرانی ټانکر او د پاناما یوه بیړۍ چې په غیر قانوني توګه تیل لیږدول ضبط کړی دي. له دې مخکې ایران تورن شوی چې پر دې هېواد د امریکا لخوا له لګول شوو بندیزونو څخه د ځان تیر ایستلو لپاره د تیل وړونکو بیړیو د رادار سیسټمونه غیر فعال کوي. د انډونیزیا د سمندري چارو د امنیت ادارې نن وویل چې د اومتیلو دغه سترې لیږدونکو کښتۍ چې پر یوې د ایران بیرغ او پر بلې د پاناما بیرغ رپېدې یوه ورځ مخکې د کالمانتان ولایت په سواحلو کې ضبط کړې دي. ادارې ویلي چې په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. دغه کښتیو یو شپته عمل هم نیول شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده په تهران کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د انډونیزیا له چارواکو یې غوښتي دي چې د ضبط شوو کښتیو په اړه ورسره نور جزئیات شریک کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن دا مسله چې د کرملین د منتقد الکسی نوالني د نیولو په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي وڅېړي. دا ټولنه دا مسله دوه ورځې وروسته تر دې څېړي چې د روسیې پولیسو هغه مظاهره چیان چې د نوالني د نیولو په وړاندې موسکو او د روسیې په یو شمېر نورو ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو وځپل. د سعودي عربستان مډلانې د دې هېواد په پلازمېنه ریاض کې د بلجیم د سفارت په انګړ کې د لامبو د یو هاوس په غاړه د جامو یوه ننداره یا فیشن شو پرون اجرا کړه. دغه مډلانې چې دودیزې ابایا جامې په تندې په نوې بڼه د یوې عصري مېرمنې لپاره د دغه جامو اغوستل نندارې ته وړاندې کوي. پرون یکشنبه د بلجیم د سفارت لخوا په دغه ننداره کې د سعودي د ملکې صفیه حسن حسین لخوا ډیزاین شوی جامې چې د سعودي د کلتور تر نفوذ لاندې د لویدیز د مختلفو ډولونو یو ګډ ترکیب دی وښودل شوې. د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان لخوا پر ښځو د موټر چلولو د بندیز د لرې کولو په ګډون ټولنیز چټکو بدلونونو چې په دې وروستیو کلونو کې عمل شوي په دې هېواد کې د ښځو لخوا د جامو دا ډول نندارې ته لاره پرانستې ده. د ازادي راډیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو پرونه خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او خبري اترې خبرو. د ایتالیا د سفارت پر یو موټر د مقناطیسي بم نننۍ چاودنې په کابل کې ډیپلوماټیکو ماموریتونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښنې پارولې دي. په روزګان کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک وایي په ساړه ژمي کې مرستو ته جدي اړتیا لري.
مور ته ډېر سخت تکلیفونه سره مخامخ شو که څنګه د جنګ له امله مور د ګولۍ له امله وژل کېږو د مرمۍ له امله وژل کېږو دلته د یخ او د وژې او د سینې له امله وژل کېږو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحد ایالاتونه غواړي له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه په لوړه کچه پیل کړي. د سپورت نړۍ په پروګرام کې به واورئ چې د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي په پړاو کې د افغانستان او آیرلند د لوبډلو رواني لوبې څه اهمیت لري.
کنن بنگلاديش له ویست انډیز څخه ماتي خو او افغانستان سبا بریا ترلاسه کړي. افغانستان په دغه ډیر لوبډلو کې درې مقام ته ورسیږي.
دا پروګرام د خبرونه پورسته برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال له 19 پروګرام سره پرله پسې خبريږي. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په کابل کې نن سهار د ایتالیا د سفارت پر یو موټر چاودنه وشوه. د کابل د امنیت قومندانۍ یو سرچینه دا خبر تاییدوي او وایي په چاودنه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې د ایتالیا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې دا حملې داسې مهال دوام لري چې په قطر کې له تیرو څو ورځو راهیسې د سولې د خبرو پر دوام دواړه خواوې هیڅ سره ناست نه دي او غونډه نه ده کړې. په دې اړه جزئیات له کابله په دې راپور کې.
په کابل کې د هدفي وژنو او چاودنو په دوام د دوشنبه په سهار د ایتالیا سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی. د کابل امنیه قومندانۍ د نن یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د سفارت کارکونکو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. سرچینه په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز مني چې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په دویم پروان سیمه کې چاودنه شوي. خغلی فرامرز ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 7:35 نن سهار 9:15 د څلورمې ناحیې په پروان دو سیمه کې پر یو لند کوزر موټر چاودنه شوي. پیښه تلفات نه لري خو مالی زیان یې اړولې دی.
په کابل کې مو د ایتالیا له سفارت سره هم اړیکه ونیوه خو چا ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې دا چې نږدې دوه میاشتې وړاندې هم په کابل کې د روسیې د سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی و. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منلی و چې د سړک غاړې د ماین چاودنې له کبله یو ډیپلوماټ ټپي شوی دی. هدفي وژنې او تاوتریخوالی داسې معذور اخلي چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت مرکچي پلاوي او طالبانو له تیرو اتو ورځو راهیسې د جګړې د پای او سولې ته د رسېدو لپاره هېڅ غونډه نه ده کړې. د افغانستان اسلامي دولت مرکچي پلاوی د دې ځان پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا وایي تر اوسه یې د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي. په ورته وخت کې د افغانستان له مرکچي پلاوي سره په کتنه کې د محمدیه علماو سازمان رئیس او د اندونیزیا د ولسمشر پخواني مرستیال یوسف کالا ویلي د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې کتنه کې ښاغلي کالا هیله ښودلې چې دواړه لوري به د اوربند په کولو سره سوله او امنیت تأمین کړي. د دې وزارت ویاند جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي رئیس معصوم ستانکزي هم د ښاغلي کالا د خبرو ورکړلې. د دوی رغند رول د سولې په پروسه کې ارزښت وګڼل او وی ویل چې اوربند او غیزناک مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي یو لومړیتوب دی.
د سولې په خبرو کې ځنډ د هدفي وژنو زیاتېدل او د جګړې شدت داسې مهال یو ځای روان دي چې تازه د افغانستان حکومت ویلي طالبان د جګړې نوی فصل ته چمتووالی نیسي او د دوی امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د تیارسۍ په حال کې دي. طالبان بیا وایي د سولې خبرو دوام او بریا ته ژمن دي، خو که د سولې خبرو کې په هره بهانه ځنډ رامنځته کیږي جګړه یې دویمه لار ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دونه خبريږي. د ماښام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په هلمند کې د جګړو له کبله بې ځایه شوې کورنۍ خواړه او سرپناه غواړي. هغه کډوال چې د هلمند د وروستیو جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي وایي ژمی د دوی ستونزې څو چنده زیاتې کړي دي. دوی له دولت او مرستندویو ټولنو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
سوړ ژمی نه درېدونکې جګړه او بې وزلي درې واړه د هلمند بې کوره سو کسانو ته سره یو لاس سوي دي. د ماشومان او ښځو په شمول زرګونه هغه کډوال چې له خپلو کورونو جګړو بې ځای کړي په امن په 2 سانتي ګراټ درجه سړه هوا کې د لشکرګاه ښار په مارکیټونو او خیمو کې ژوند کوي. د دغه بې ځای سو کورنۍ د جملې څخه یوه هم درڅلوېش کلنه مریم ده چې یوه میاشت مخکې د خپلې کورنۍ له څو غړو سره په یوه جوړه جامو کې د لشکرګاه ښار ته راکډه شوي او اوس تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. مریم وایي که څه هم د کورنۍ د یو شمېر غړو سرونه یې راخوندي کړي، خو دوه زامونه او یو لمسی لا هم د جګړې په سیمه کې ترې پاتې دي او یو میاشتې پوره سو چې په اړه یې معلومات نه لري.
دغه جام پوسته نه ده، دغه جام ته پوستې سره پراتو نو که بزګري مونې ولې بزګر وو چې هغه باندې راله راولار سو ستا بلا دی واخه مباره یو دغه وو یو دغه وو یو ادم بلخ مزور کې و داسې کوچنه کلور یعنی دا سره تناس رالو زامن می د خدای مال یو لمسی دوه زامن زما ته پوښتنه موږ په کورو کې هغه ناشتي و دې خواته دوی ناشتي ما چې چا برایې دا درې غړو ما وکړ د خور خونه مې دا شنو کوي در بچا کې ورکا اندار په کنه ناغه ولار سرپای میاش مې پراته ولا چې دا جنگ سوي دی دوغه مې ولا کړل دی.
په هلمند کې د جګړې څخه کډه شوي کسان ډېری کورنۍ پر سړکونو او یا هم د خپلو دوستانو کړه دي او یو شمېر کورنۍ بیا د ملي تجار محمد عیسی او مری په سبزی مارکیټ کې چې دروازه هم نه لري اړولې دي. له جګړو څخه د دغه بې ځای سو کورنۍ څخه یو شمېر وایي تر اوسه پورې ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. زلیخا کریم الله او جان محمد د هلمند د بولانا او چانجیر سیمې څخه لشکرګاه ښار ته راکډه شوي دي. دی وای
مرتاک نه رسېږي مستیاب چې وګوره د بولانه راغلي د مرمۍ مرتاک نه رسېږي وکیلان خپلوان سره ترنې نه مشته کوي کارتون نه کوي مرته ای تکشې نه
د چانجر سره وګوره د ټکان جنگ سره وتلي چې اردو په چانجر په ګیر کې مسره پاتې دي چې طالبان مر په کورو کې ناشته مرته د هر مشکل سره مخامخ قسم مخته مریضانو رو کړه کړه وای وای ور پیار سره پاتې هغه جایداد وامه د مدګر پاتې شي
چای نه لرو بوران نه لرو افغاني ولا وډه ته یو ډوړې ما باندې د نانو څخه په ضروري وای دا موږ د کم کاری راځي کومکی کلر د کډیا هغه دې سره وکي مړ شکل مړ شوی کارټونه راي
وکیلان دلته راسي وي شان مور تسلیم کړي دا دوی شپې کې د اگر د خلک دی وژه تیج د باندې سره ولاړې اچي نه
مړ ډېر سخت تکلیفونه سره مخامخ کې څنګه د جنگل ما د جنگل ما مړ ګولې لامل وژل کیږي د مرمۍ لامل وژل کیږي دلته د یاخ او د وژه او د تنې لامل وژل کیږي
د هلمند د کډوال او بیر تر سنیدونکو چارو ریاست لا هم نه پوهیږي چې په هلمند کې څومره کسان ل خپل کورنۍ بي ځای سوي دي د جیر ریاست رئیس محمد رامین ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل د کډوالو په شمیر کې پر لفسې زیاتوالی راځي او د دې د سروې ټیمونو پر لفسې سروې کوي څو د کډوالو د دقیق شمیر معلوم او مرستې ورورسوي
تر دا نه پورې چې زموږ سره ارقام ثبت دي 2215 فامیل بي ځای شوي دي د جګړو له امله شه د جمله څخه 1980 کورنۍ تر دا اوسه پر سروې شوې دي او اتلسو و د شکورنۍ تر اوسه کومک اخیستې
په هلمند کې مدني فعالانه او د لشکرګاه اوسیدونکو وای د هلمند په زیات شمیر سیمو او په ځنګړی توګه بیا په مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې جګړې روانې دي نو په دې وضعیت کې د لشکرګاه د هغو کډوالو شمیر چې بې ځای سوي او بې کوره سوي بیړنیو عاجلو مرستو اړتیا لري او تر هغې هم زیات دي چې دولتي ادارې اټکل کوي د اټکل کوي چې په دې ولایت کې روانې جګړې د نورو کورنیو د بې ځای کېدو سبب هم سي د لشکرګاه ښار ته کډې سوي کډوال د جګړې په شکل خو وژغ کوي چې اور باندې وکړي هغه څه چې دا کډوالې بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو ټکټ بولي
ستاسو له پیغامونو
دمګه دا 2014 کې راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا مخته منځکې نه راکړل سوي راتوای وای نه درکو سبا نن سبا کې ضرورت 15 کال په مخ تیر کړ یم موږ په کومه زونه پر میت دي اغه کار خلاصوي او منځکې هم ستډیر دي منځکې هم نقشې ما چولې دا منځکې به درکو په دې شهر کې په یو بل باندې هم غلطي موږ نور واس نسته یوې خواته نه دي منځکې اخیستو څوک راتوای ته دا واخلا نو واس لرو چې کور کې جوړ کو سرپنا نه درو جمال لوړ چارواکو ته دا خبرو رسول چې مخته دي دا د کورو نمبر راکی مخته دا خپل جنو توزیع کی چې خپل جنو په جوړ کو الا نه دا دا چې دا ما پیغام دی لوړ چارواکو ته ورسیږي او مخته دا منځکو نمبرو غا مو خوړی کو سلام په احترام
زیاده کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه مې عبدالنافع افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شیږم زیاده کندهار او هرات کندهار او هلمند لویه لار اوس لپاره بند شوی ده د غټ موټر بارداره موټر سي موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پر دغه کچه لار باندې روان نو ډېر سخت ستونزې سره مخ دي نو هیله ده چې نور پرې کسان دغه غم وخوري کوچنی موټر خو دا شي غټ موټر ودا ټول ستونزې سره مخ مخ دي لار ډېره کچه ده ډېره خراب لار ده د امر فری بند دي پلچکونه نو ځو سوي دي
بشیر الله حکمل د کنړ ولایت د ننګلان کلی نه په تماس کې یم دولت ته زما پیغام دا دی اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیڅ چا استعداد معتبر نه دی بلکې واسطه او روپۍ معتبرې دي دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضرورتي پوره شي دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي او څلورم د صلح خبرو کې سره کرخي یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته وګخ کته کړی شي چې بل اخر افغانان خوشاله ژوند ولري والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو اوري چې د اف ام په 0.15 صپا په پلازمینه کابل کندهار جلال آباد مزار شریف هرات ګردیز خوست اسداباد لشکرګه غزنی قلات پل علم پرون او مهترلام کې او په منځنۍ صپا 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې خبريږي وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې په غزنی ولایت کې د آلو بخارا باغونو ښه نتیجه ورکړې ده
سکل موږ تقریبا 200 هکتاره باغونه نوی نیالګي مو د آلو بخارا د قانونو ته توزیع کړي دي وسایل هم توزیع کوو
نور راپورونه او د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه هم خبريږي متحد ایالاتونه له اقلیمی بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه نن په لوړه کچه له سره پیلوي. تمه ده چې د اقلیمي بدلون په برخه کې د ولسمشر جو بایدن خاص استازی جان کیری د پاریس د اقلیمي تړون په سرمشریزه کې ګډون وکړي. ولسمشر بایدن د جنوري په شلمه د کار په لومړۍ ورځ متحدو ایالاتونو بیرته د پاریس له اقلیمي تړون سره یو ځای کړ. صفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبری څانګې د راپور په اساس د راپور برابر کړی.
هالند د پاریس د اقلیمي تړون په چوکاټ کې د اقلیمي بدلون د سرمشریزې کوربه ده. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې اوس وخت د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اقلیمي بدلون په چارو کې د خاص استازي په توګه ټاکل شوی په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا به د اقلیمي بدلون لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د فعالیتونو د بیا پیل لومړنی رسمي کار وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د کار په لومړۍ ورځ د پاریس اقلیمي تړون ته بیرته ور وګرځید. تمه ده د هالند په کوربتوب د اقلیمي تړون د سرمشریزې آنلاین غونډه کې د چین د صدر اعظم مرستیال هان جانګ، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون، د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د نړۍ یو شمېر نور مشران ګډون وکړي. د نننۍ سرمشریزې هدف دا دی څو تر 2030 کال له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې په عملي لارو چارو بحث وشي. د دې سرمشریزې په درشل کې د نړۍ شاوخوا 3000 ساينس پوهان غوښتي چې د نړۍ مشران باید د هوا له تودوخې سره د مبارزې په برخه کې عملی لارې چارې وسنجوي او د خلکو ژوند وژغوري. په دې ساينس پوهانو کې 5 د نوبل جایزې هم ګټلي. دوی ټینګار لري چې د هوا تودوخې لا وختي ستونزې رامنځته کړي لکه وچکالي، اورلګیدنې او د سیلابونو راوتل. دغو ساينس پوهانو خبرداری ورکړي چې د هوا له تودوخې سره نه مبارزه به ښایي په نړۍ کې د بېوزلۍ، د اوبو د کمښت، د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او همدارنګه د کډوالۍ او د زیاتېدو لامل وګرځي. د اقلیمي بدلون د نړیوال مرکز په وینا چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا اداره کیږي، د هوا بدلون به په نړۍ کې خوراکي مواد تر 30% پورې کم کړي. ورسره به د سیندونو اوبه زیات شي، لوی طوفانونه به وچلیږي او له ساحلي ښارونو به میلیونونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا د پاریس له اقلیمي تړونه ایستلې وه. ښاغلی ترامپ په دې باور و چې د پاریس اقلیمي تړون د هوا له تودوخې سره د مبارزې په برخه کې د هغه په خبره ګټور نه دی ثابت شوی.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په غزنی کې په دې وروستیو کې د نورو کلونو پرتله د آلوبخارا په کښت کې زیاتوالی راغلی. آلوبخارا د انګورو، مڼو، زردالو، زمکنیو توتانو، زعفرانو او ځینو نورو شیانو تر څنګ د غزنی مهم پیداوار دی. خو بزګران وایي د کرنې چارواکي دي د دوی دې مهم پیداوار ته بازار پیدا کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
محمد امیر تقریبا 50 کلن دی. دای د غزنی مرکز جنوب لور ته په شاوخوا 4 کیلومتری واټن د سپندې په کلی کې د آلوبخارا باغونه لري. دای د آلوبخارا له سژنوی او حاصلاتو او ډیروالي څخه خوشاله دی. نو مولای زیاتوی د دغه باغونو د پرمختګ یو لوی لامل هم د کرنې ریاست او باغدارانو ترمنځ شه همغږي او د ورکشاپونو برابرول دی. محمد امیر وایي تل مو هڅه کړې ده چې په خپلو ځمکو حلال کښت او کار کې لا وکړو تر څو ثواب او خورما دواړه لاسته راوړو. په دا وروستیو کلونو کې په غزنی کې په ډیری سیمو کې د چرسو کرل هم دود شوي. هغه څه دي چې د امیر په وینا کرل یې ښه چاره نه ده.
د اوبو ابیاری او د دې شان په وخت کې موږ ترنګونه راکړل شوي دي. هر وخت کارمندان راځي د بعضې باغو کې عملي موږ کارونه راښيي، د امراضو په باره کې، د ابیاري په باره کې، د ښه خبرو په باره کې، د دغو شیانو په باره کې.
عبدل محمد بیا د غزنی خواجه عمر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي په غزنی کې کال په کال د آلوبخارا په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي، خو زیاتوي د کرنې ریاست د پور په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي تر څو د دوی باغونه پراخه او حاصلات یې زیات شي. نوموړی غوښتنه کوي چې دولت باید زموږ آلوبخارا ته نړیوال مارکیټ پیدا کړي.
د کرزی سیستم داسې یو سیستم ورته جوړ شي، دیکان ته کومک ورسره وسي، د کوټ په وخت کې، د دوا پاشي په وخت کې، هغه خپل باغ او د غنځکه په خپل دغه یو ضمانت ده.
بزګران وایي د کرنې مامورین زموږ باغونو ته راځي او موږ ته مشورې راکوي. دوی وایي په یو هکتار ځمکه چې 15 جریبه کېږي وټنه آلوبخارا تولیدوي. په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي هم وایي د دغه ریاست او بزګرانو ترمنځ شی همغږي په دغه ولایت کې د شی آلوبخارا پایلې ورکړې دي. الله نور په دغه ریاست کې د باغدارۍ په څانګه کې د آلوبخارا د پروژې مشر دی. دی وایي ډیری وخت بزګرانو باغونو ته ورځي، هغې ته مسلکي مشورې ورکوي تر څو هغې له آلوبخارا څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
څه کال موږ دغه د آلوبخارا په بخش کې یوه پروژه درلوستله چې هغه د پروسس او د احیا د باغونو او د نوي باغونو د ایجادولو پروژه ده چې کرنې ریاست کې څه کال موږ تقریبا 2 هکتار باغونه نوي چې د نیالګیمو چې د آلوبخارا دهقانانو ته توضیح کړي دي، او انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې به موږ باغدارانو ته چې د وسایل هم توضیح کوو آلوبخارا د پروسس لپاره.
الله نور زیاتوي هڅه کوي چې د باغدارانو لپاره د آلوبخارا د پلور مارکیټ هم برابر کړي. په غزنی کې ټولنیز پالان وایي که په دغه ولایت کې د آلوبخارا کښت ته توجه وسي ښې پایلې به ولري. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی کرنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بزګرانو په مرسته په دا وروستیو کلونو کې په 210 جریبه مځکه یې د آلوبخارا نیالګي کینولې دي. د انګورو، مڼو، زردالو، ځمکني توتانو، زعفرانو او ځینو نورو شانو تر څنګ آلوبخارا د غزنی مهم پیداوار دی.
لازادی راډیو د راپورونو لړۍ اوري. په روزګان ولایت کې د ښاري نظم د جوړولو لپاره هڅې پیل شوې دي. سیمه ایز چارواکي وایي د قومي مشرانو او مدني فعالانو په مرسته هڅه کوي چې د ترینکوټ ښاري نظم جوړ کړي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي د دې پروګرام په ترڅ کې به ترینکوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظم شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د عامو خلکو یو بې ساری اقدام. په دغه ولایت کې قومي مشرانو، دیني علماو، مدني فعالینو او عامو خلکو له افغان چارواکو سره د ترینکوټ ښار د نظم د جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د اورزګان قومي مشران، ځوانان او مدني فعالین د اورزګان ولایتي او امنیتي ادارې په کمزوري مدیریت تورنوي وایي چې د ترینکوټ ښار په نظم کولو کې پاتې راغلي دي.
هله لرو چې لاسي ګاډۍ او ریړۍ منظمې سي او د وغو لپاره منظم ځایونه مشخص سي. هر د لرې پرتو سیمو ته د لین موټرو ته باید تم ځایونه مشخص سي.
ای زما حبیبه، د خائن وکیل مدافع به په هیڅ وخت کې نه والي صاحب ټول اطمینان درکو. بس پر دې نظم در سره موافق یو، غواړو چې دغه نظم ښاري ټوله هغه ډول سي چې هر چا ته خپل حق ورسیږي. ښځه به پر درې ګزې رواني، موټر به پر سړک رواني.
د خپل کور پام کړی د ګلدان څخه خاوروړي نو خطو به د ګلدان ته خاوره راي. دا ملامه چا په مشت د ولزکه چې مشکو ما کوکو نه کی بڅو کې نس کوله. اوس که دا شار د اوس مشکو کوټ سول سر سر ز جوړ کړي شار کې به عزت یم خپل خسته انا اس مشد کپه د شار څو کالي عزت یم مش خلګو مش.
د اورزګان قومي مشران، دینی علما او مدني فعالین او ځوانان پر داسې محل د ترینکوټ ښار د نظم راوستلو هوډ کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په نورو ولایتونو او په تیره بیا په اورزګان کې چسپکي ماینونه زیات شوي او دغه راز یو شمیر نامسوله وسلوال هم له وسلو سره ګرځي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و د خلکو له دغه اقدامه یې هرکلی وکړ. نوموړي ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د ترینکوټ ښار نظم سم او دغه راز د امنیت برخې ته به جدي توجه وکړي.
په همدغه یو کیلومتر مربع ځای کې سره راګرځو ټول ښار همدغه دی. نه موږ یو د نقشې ښارګوټي پیدا کړي په دا 40 کاله، نه مو یو ښه پارکونه پیدا کړل چې موږ ځوانان ورسي د 50 د پاره پکښې کښېني. د مختلف پوستونو سره لاس او ګرېوان، نه مو یو مناسب اډه پیدا کړي چې دغه د کندهار اډه د چالته یو ښه ځای جزه راځي، یو سماوار، یو هوټل دی، د ډوډۍ خوړلو ځای، یو د مسجد دی، یو داسې اوبه، یو تشناب، هېڅ شی نشته. د موټر ځای باید معلوم وي، د موټرسایکل ځای هم باید معلوم وي، درې ګزای هم باید معلوم وي. یو ځای د خوراکي دوکان دی په څنګ کې د ګازو دوکان ورسره، بل ځای د خوراکي دوکان دی یا هوټل دی په سړک پر غاړه د پمپ د تیلو پمپ ورسره پروت.
د اورزګان والی دغه راز ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د غیر معیاري درملتونونو او درملو مخه هم ډېر ژر ونیسي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبانی هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 40 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبي ویډیوګانې
چوپانه او دریا
قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سموګ راغله ازادۍ رادیو او ری قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونه په دوهم نیمه کې د سپورت نړۍ اونیس پروګرام او همدارس د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام خبريږي. خو دا وخت مازیګر 4:13 دی. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
په غزنی کې د سری میاشتې د ټولنې پر کارکوونکو په وسله وال برید کې د دې ټولنې دوه تنه کارکوونکي ټپیان شوي. په سیمه کې د دې ټولنې رئیس سمیع الله صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د دوی د کارکوونکو د موټرو پر کاروان نن غرمه مهال د غزنی د مرکز اړوند په نوغي سیمه کې وشو. د 203 تندر قول اردو د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې بیا د وسله والو طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو او د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د قول اردو د مطبوعاتو د برخې مسؤول ایمل خان مومن نن رسنیو ته په یو استولي صوتي پیغام کې ویلي چې د دې ولایت قرباغ ولسوالۍ اړوند د چوکي زردالو په سیمه کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلیز برید افغان ځواکونو په شا وتنبولي. د بریدونو او نښتو په پایله کې دیارلس تنه طالبان وژل شوي او د دې ډلې د یوه ډل مشر په ګډون نه تنه ټپیان شوي دي. دغه راز د 209 شاهین قول اردو هم په بلخ کې طالبانو ته په نښتو کې دې ډلې ته د شپږو تنو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د وژل کېدو خبره کوي. البته طالبانو تر اوسه د دواړو قول اردوګانو د دغه ادا په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وایي ډېر ژر به په افغانستان کې ډیجیټل او آی پی یعنی انټرنیټي تلویزیوني خپرونو ته زمینه برابره کړي. د دې ادارې ویان سید شینواري ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به په افغانستان کې په ښه کیفیت تلویزیوني او رادیوي خپرونو ته زمینه برابره شي. اندونیزیا وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ اوبو کې د تیلو یو ایراني ټانکر او د پاناما یو بیړۍ چې په غیر قانوني توګه تیل لیږدول ضبط کړي دي. د اندونیزیا د سمندري چارو د امنیت ادارې نن وویل چې د اومتیلو د غسترې لیږدونکې کښتۍ چې پر یوې د ایران بیرغ او پر بلې د پاناما بیرغ رپېده، یوه ورځ مخکې د کالمانتان ولایت په سواحلو کې ضبط کړي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن دا مسله چې د کرملن د منتقد الکسی ناوالني د نیولو په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي وڅېړي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو پر ضد د اعتراضونو په دوام د تیرې ورځې په اعتراضونو کې نږدې 160 کسان نیول شوي دي. د سعودي عربستان موډلانو پرون د هیواد په پلازمېنه ریاض کې د بلجیم د سفارت په انګل کې د لامبو دی وهاوز په غاړه د جامو یوه ننداره یا فیشن شو اجرا کړه. د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان لخوا پر ښځو د موټر چلولو د بندیز د لرې کولو په ګډون ټولنیزو چټکو بدلونونو چې په دې وروستیو کلونو کې عملي شوي په دې هیواد کې د ښځو لخوا د جامو دا ډول نندارې ته لاره پرانستې ده.
د خبرونو لنډیز مو واورید. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي پر ویب پاڼه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلی او لیدلی شئ. د دې خبرونه په دوهم نیمه کې یو قدرمن اوریدونکو تاسو لومړی د امنیت او سالم چاپیریال د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم. ورپسې به پرله پسې د ازادي راډیو د سپورت اونیس پروګرام خپور شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې اندسه اند چاښوي د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
ایا د ویداده خوشی او پښو بوده شنوسته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترین لار دا ده چې غنور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له آزادی رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخواني افسر جلال خان څخه یې اورو.
څلور زمن دی وړه لرمې ده.
معمولا دوی دا کله چرک چې ورته وایي یا ډډ غومبوری په دې کوم وخت تختصیل کې اختصیل څه رقم
ده؟ خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوښ ساحنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پړسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډېره دردناکه وي، دی ډوډۍ نشي خوړلی. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو وایرسي مرض دی، ډېر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات للارې نه انتقالي. آیا د ویدا د خوسي او پرسوب او دشن ورته پیدا کېږي، هغه یې په اصطلاح اختلاطي حالت دی چې هغه هم مربوط کېږي د درغومبوري یا کلچرک د اختلاطاتو څخه.
کلچرک زمون په کلي کې اصلن کې په پښتو کې ټنغومبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کېږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي. هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نورې نه په غوږ باندې بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دستاسو د مخ ته وګورو دغه ته دا مشکل زیات ستا ده. دا تر څو ډاکټر سره ته نږدې ورنه سي مراجعه ونه کړي، کېدای شي د مرګ سبب وګرځي. ورته تر څو هغه مرض څوک نه پېژني، تشخیص نه کوي، په خپل ځای ته ورته دوا ورکړي، هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سره یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته کړي، هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي. هغه به انتبه راولي، خپل انرژي ورته ټول مابینه ورکوي. ورته
دولس کلان امرالله چې کله چرک یا کله پونډي نیولی وای، د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی د دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم، مریض شولم.
بیرون چې ووځې که نه، بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي، وایي ته ولې دومره چاغې، دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څه ملې، درد کوي څه ملې؟
هو درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مې درد کوي. دا جای مې
کور کې بچی درته پخې ده اوس څه مریضې؟
ما ته
و
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرون وزم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
ته هم خیر اوسې.
ډاکټران د کلچرک یا کلپونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بیشتیاوي، تبه کوي، بیا وسیلی وي، بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت تفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړي. ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ډډ غمبوره په پښتو کې ورته ویل کېږي، دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلچرک یا د ډډ غمبوري نښې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي. یعنی شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي. او په زمین کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بې اشتیایي ګولایی د پزې نه اوبه راتلل د سترګو نه اوبه راتلل پرنجی او ټوخی هم کیدای شي چې ورسره وي.
اداره ته وایي چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
بله، دا مریضي کله کله کیدای شي چې خطرناکه شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نه وي ورکړی، یعنی تنه همدغه یو ډرغمبوری دی، ورسره په نورو د بدن په نورو اعضاو کې لکه دماغ، لکه پانکراس یا په حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي. دغه نور اختلاطات ورسره نه، په خپله دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوا نه اکثرا په خپله له منځه ځي او ماشوم په وو نه تر لسو ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي. خو که اختلاطات ورسره وي، دا بیا کیدای شي چې ډیر شدیده او وژونکي ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو، په خپله کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوی وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډرغموري یا ممس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کیدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولای چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولای شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي، او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې که چېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي، د مریض لری ساتل د سالم ماشومان نه دا یې د وقایې لاره ده.
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کیدلی شي؟
لومړي کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذایې ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کیدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي غذا و نشو خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دوا، ځکه چې کله کله دا درد ډیر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو، په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلا بدون د نسخې کیدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبو بروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کیدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټی سي دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهور ده. تر هغه وخت چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي، د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره د دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بل دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نخواسته معیوب نشي او یا ضایع نشي، ډیره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي، د دې ماشومان و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته وړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي. او بهترین لار دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمنه دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تر بیا پر ځای کې چیست. الله مو مل او ملګری.
لوبو لمیدانه
چزاد پلیسینګ دی بول داون دی ګراوند اوور اکسټرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه د لوبو لمیدانه یوی بلی اونیزی خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی. پروانه خبرونه کې اوري چې د رواني دلوي میاشتې په لسمه په کابل کې د افغانستان په کچا د تکواندو سیالۍ پیلېږي. دا به هم ووري چې افغانستان هڅه کوي د سکل اولمپیک نړیوالو سیالیو ته افغان لوبغاړي لار پیدا کړي. آیا پوهیږي چې ایرلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روانې لوبې څومره مهمې دي؟ افغان لوبډلې ایرلند د درې یو ورځنۍ سیالیو دوه لوبې ګټلې او ټاکل شوی چې وروستۍ لوبه سبا د افغانستان پر وخت 10:30 بجې پیل شي. که وخت نو د نیزبازۍ په اړه به هم یو مطلب درته وړاندې کو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آریا بسکټبال لوبډله د هرات د بسکټبال سیالیو اتله شوه. د بدن روزنې او ورزش ریاست سرپرست جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې څلور ورځې وړاندې پیل شوې وي نن د آریا بسکټبال لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. ښاغلی رسولی وایي په یادو سیالیو کې د هرات څلورو لوبډلو برخه اخیستې وه چې سرخ پوشانو لوبډلې پکې دوهم ځای خپل کړ. په بلخ کې نن د وزلوبې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون رئیس سیف الدین تندغان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د شپاړسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او دوه ورځې به دوام کوي. ښاغلی تندغان د دې سیالیو د پیل هدف د وزلوبې پریمیر لیګ سیالیو لپاره د غوره سیرو ټاکل یاد کړ. هغه زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د هود تر میاشتې پورې په کندوز، بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان، بامیان او پروان ولایتونو کې ترسره شي. د نوموړي په وینا د وزلوبې غوره لیګ سیالۍ به د روان کال د هود میاشت چې په پنځمه په کابل کې وشي. او ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ د سریزې وروستۍ لوبه وشي. افغانستان د تیرې پنجشنبه په ورځ ایرلند ته په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې په 14 منډو او پرون یک شنبه بیا په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې د 2 وکټو په خوندیتوب ماتې ورکړه. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې ته نوین الحق څلور، مجیب ستران درې، ګلبدین نایب یوه او راشد خان هم یوه وکټه واخیستله. د یادې لوبې غوره لوبغاړی رحمت شاه وټاکل شو چې د افغانستان ستاند لپاره یو سلدری ناسوځیدلې منډې جوړې کړې.
له ازادي راډیو نه د لوبل میدان اونیزا خبرونه اوري. افغان کرکټ ملي لوبډلې 13 ورځ ایرلند ته په دوهمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماته ورکړه او په دې بریا سره د دغو سیالیو د اتلولۍ جام خپل کړ. وروستۍ لوبه سبا تر سره کیږي. خو پښتنه داده چې دغه سیالیو ګټل د افغانستان لپاره څومره مهم دي. د کرکټ څارونکي او د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د مخکینی مسول ابراهیم مومن سره په همدې اړه غږیدلې يم.
اکرام صاحب، دغه لوبه افغانستان ته ډېر اهمیت لري ځکه دا لوبه 2023 کال پنځه کرکټ نړیوال جام ته چې په هند کې به ترسره کیږي هغه ته غوروي پړو لوبه دي. نو په دې سال کې ټول ټال چې سوپر لیگ په نوم باندې انمول شوي د کرکټ نړیوالې شورا لخوا 12 مخکښ کرکټ لوبډلې په دې لوبو کې شامل دي چې په دوه ګروپونو ویشل شوي دي. نو په دې کې افغانستان، انګلستان، نیوزیلند او سوت افریقا نه بغیر د سندیز د نور لوبډلو سره دوی سیالۍ کوي چې تر دې مهال افغانستان خپل لومړی سیریز له ایرلند سره پیل کړی دی او دغه سیریز یې خوشبختانه پرونی سیالۍ په ګټلو سره وګاټه. د هرې لوبې په ګټلو سره افغانستان ته 10 امتیازونه ورکول کېږي. که نن بنګلادیش له ویسټ انډیز څخه ماتې وخوري او افغانستان سبا بریا ترلاسه کړي نو افغانستان به په دغه 12 لوبډلو کې دریم مقام ته ورسیږي.
او مومن صاحب، د سوپر لیگ دغه سیالۍ چې دي دا ټولې وړاندې لوړاندې نه پلان شوي دي؟ د کرکټ نړیوالې شورا پلان کړی دي کنه؟ د هر هیواد کرکټ بورډ باید هغه لوبې پلان کړي د نورو کرکټ بورډونو سره؟
نه، دغه لوبې په 2018 کال کې فائنل شي او په 2018 کال کې بیا د کرکټ نړیوالې شورا لخوا په رسمي توګه باندې اعلان شي. بلکې د کرکټ نړیوالې شورا په همغږۍ باندې او دوی په منظورۍ باندې د هیوادونو ترمنځ پلان شوي دي او تر 2023 کال پورې به دغه لوبې روانې وي. کومه لوبډله نه حاضرېږي یا کومه لوبډله نشي کولی دغه سیریز له سیال لوبډلې سره چې پلان شوی دی ترسره کړي، نو بیا هلته امتیازونه یا سره شریک وشل کېږي که معقول دلیل وي د لغوه کېدو یا د ځنډېدو لپاره، او که کوم بل دلیل وي نو د هغې صورت کې بیا بل لوبډلې ته یا سیال لوبډلې ته هغه امتیازونه ورکول کېږي.
یعنی تقریبا دا اوس چې کوم سیریز د افغانستان روان دی د ایرلند سره، دا د سوپر لیگ، په سوپر لیگ کې د افغانستان لومړنۍ لوبې دي.
بالکل د افغانستان لمړنۍ لوبي
لدین اورستا به د پلان مطابق ماغه د شډول مطابق به افغانستان لنور کوم هیوادونو سره مخ کیږي.
افغانستان ټاکل شوی 2020 کال کې له هند سره په مارچ کې لوبي ترسره کی. خو هند افغانستان دغه وخت د افغانستان کرکټ بورډ کې د بیکفایته لپاره دغه وخت له انګلستان سره شریک کړ او انګلستان کرکټ ملي لوبډله خپل هیواد ته وروغوښته چې هغوی سره به یو بشپړ سیریز ترسره کړي. نو څرنګه چې افغانستان سره ټیسټ لوبه آسټریلیا وځنډوله د سکال نومبر ته، نو دغسې هند هم خپلې لوبې افغانستان سره تر نامعلومې نېټې پورې ځنډولې دي. معلومه ده چې د دې کال په وروستیو کې به ترسره شي او که راتلونکي کال به ترسره شي. نو افغانستان ټاکل شوی دا د هند سره، پاکستان سره، سریلانکا سره
وړاندې پوښتنه وکړه چې دغه سیالۍ د کرکټ د نړیوالې شورا له لوري نه پلان شوې دي، نو څنګه بیا هند وکولی شول چې لږ تر لږه هغه وخت تغییر کړي سره له دې چې د کرکټ نړیوالې شورا د مهالویش په اساس باندې باید د افغانستان لوبډله په روان کال کې د هند سره مخ شوې وي؟
اکرام صاحب، یو هغه لوبې دي چې ټورنمنټونه دي د کرکټ نړیوالې شورا لخوا ترسره کېږي. په هغه کې کرکټ بورډونه کوم رول نه لري، خو دا دوه طرفه سیالۍ دي او د سوپر لیګ نه له امله ترسره کېږي. نو دغه سیالیو کې دواړه هیوادونه په همغږۍ سره یو بل ته وخت راکړي او د کوربتوب او میلمستیا لپاره یو بل سره خپل وخت برابروي. دا چې ټاکل شوی وه هند د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کوربتوب وکړي، هند دغه وخت افغانستان څخه واخیسته انګلستان ته ورکړ او افغانستان سره ښایي د سپتمبر په میاشت کې لوبې ترسره کړي. نو هند او کوربا هیواد د اختیار لري چې لوبې مخکې کړي یا وځنډي. البته د کرکټ بورډونو سره په همغږۍ باندې کوم کار چې افغانستان کرکټ بورډ له ایرلند سره په سیالیو کې وکړ چې ټاکل شوی و دغه لوبې د روانې جنوري میاشتې په 18 نیټه ترسره شوی وه. خو افغان کرکټ بورډ دغه لوبې درې ورځې وځنډولې او په 20 نیټه ترسره کړې. نو کوربا هیوادونه له میلمه هیوادونو سره په همغږۍ باندې کولی شي چې دغه دوه طرفه یا دوه اړخیزې سیالۍ مخکې وروسته کړي.
مومن صاحب، افغانستان دوه لوبې ګټلي که راتلونکي لوبه چې سبا ترسره کېږي دام وګټي، او له دې نه وروسته نورو هیوادونو هند دی، پاکستان دی، ځینې نور آسیایي هیوادونه دي، دوی سره مخ کېږي، هغه ټولې سیالۍ وبایلي، بیا به هم فکر کېږي چې لوبډله به په دې یوې بریا سره شامل د ټورنمنټ شي. البته د ورلد کپ که څنګه
اکرام صاحب، 2023 کال نړیوال جام ته غوړوي پړاو په څو پړاوونو کې ترسره کېږي. دغه ډېر د سوډلې چې لوبېږي د دې سبا چې کوم لوبډلې ډېر امتیازونه تر 2023 کال پورې ترلاسه کوي په دوه طرفه یا دوه اړخیزه سیالیو کې، نو هغې څخه به د کوربا هیواد هندوستان په شمول ټوټل 8 لوبډلې نیخ بنېږه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. کومې 15 لوبډلې چې دغه ډېر د سوډلو څخه چې دغه سوپر لیګ کې لوبېږي پاتې کېږي، هغه به بیا نیخ بنېږه 2023 کال کې چې په زیمبابوې کې کوم وروستی غوروي پړاو سیالۍ ترسره کېږي چې پکې به هم 10 لوبډلې شامل دي. نو دغه 15 لوبډلې منیخ بنېږه زیمبابوې په کوربتوب کوالیفایر ته لاره پیدا کړي. 15 نور لوبډلې چې زیمبابوې ته به ورځي او له دغه سوپر لیګ څخه د پاتې 15 لوبډلو سره به لوبېږي، نو هغه به د اسوسییټ لوبډلې کې د 13 مقام څخه نیولې تر 20 مقام پورې کومې لوبډلې په درجه بندۍ کې ځای لري، او هغه لوبډلې چې 20 مقام څخه نیولې تر 20 مقام پورې کومې لوبډلې ځای لري، نو هغه لوبډلې به وکولی شي چې په غوړی پړاو ترسره کېدو باندې د زیمبابوې په کوربتوب کوالیفایر یا غوړی پړاو ته لاره پیدا کړي. او د زیمبابوې کې چې د کوم کوالیفایر یا غوړی پړاو کېږي، له هغې څخه یوازې دوه لوبډلې به د لس لوبډلو څخه لاره پیدا کړي. نو افغانستان ته پکار دی چې لومړی خو په دغه وو لوبډلو کې ځای ځان ته خپل کړي تر څو نیخ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي، او که کله بیا د خدای نه خواسته د دې څخه پاتې کېږي، نو بیا به په 2023 کال کې دوی وروستي غوړوي پړاو ته انتظار کوي چې هغه کې به لس لوبډلې وي. نو بیا به افغانستان ته په دوو لوبډلو کې چې هغه کې باید فاینل ته ووځي او باید فاینل ولوبوي، نو هلته بیا امکان شته چې افغانستان بیا هم نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. خو که له فاینل څخه پاتې کېږي افغانستان په زیمبابوې کې، نو بیا به افغانستان ممکنه نه وي چې افغانستان 2023 کال نړیوال جام کې د لوبې دوه حق ترلاسه کړي.
تا ټاکل شوې چې د روان المریض میاشتې په لسمه نیټه په کابل کې د تکواندو سیالۍ پیل شي. دا چې دغه سیالیو هدف څه دی، څومره لوبغاړي پکې برخه لري، د تکواندو د ملي لوبډلې له روزونکي بشیر ترکی سره مې خبرې کړي.
هدف دغه مسابقې دا دی چې د موږ ورزشکاران چې تنکې او ځوانانو مسابقې دي، دا دوی هغه فني سطح باید لوړ شي. دا آزاد سیالۍ ده او ټول ولایتونو او هر تکواندو کار چې په افغانستان کې رسمن تمرین کوي هغوی کولی شي چې په دغه لوبو کې ګډون وکړي، چې دوی بیا انشاءالله د کابل منتخب ټیم ته راشي. بعد د کابل د منتخب ټیم نه انشاءالله چې کال ته مونږ ملي مسابقې لرو د تنکې ځوانانو، هغه مسابقو کې دوی ګډون وکړي چې مونږ ښه یو پیاوړی ټیم ولرو. دا خو ټولو ته بهتره معلومه ده چې په ټولو عرصو کې د کرونا وایرس ټولو ته صدمه رسولې ده او تکواندو هم په برخه نه ده دغه ویروس ترلاسه نه. خو که بهانه ونو کو نو دا ویروس داسې و چې تنها په افغانستان کې نه و، په ټول نړۍ کې دا خپره شوی و. انشاءالله چې مونږ ورزشکاران هماغه وخت چې دغه تیر کال مونږ دولت نه او بدني روزنې ریاست او المپیک نه خواهش وکړو چې یوازینی امید د افغانستان په المپیک کې تکواندو تیم ده، که تاسو مونږ اجازه ورکړئ چې مونږ دغه تیم خصوصا هغه لوبغاړي چې کسب سهمیې ته ځي چې دوی تمرین ولري. خوشبختانه چې د افغانستان دولت او بدني روزنې ریاست او المپیک مونږ ته دغه اجازه نامه ورکړه او مونږ تیم انشاءالله چې آماده ده کولای شو چې د افغانستان د خلکو نه د خپل ملت نه ښه نمایندګي وکړو په سهمیه د المپیک کې.
د المپیک یادونه تاسو وکړه ترکه صاحب، دا ځل د المپیک سیالۍ په جاپان کې ترسره کیږي او جاپان هم د دې سیالۍ لپاره تیاری نیولی دی او د لغوه کېدو په برخه کې ویلي چې دا ځل به المپیک سیالۍ نه لغوه کیږي. که دا راته وایي ترکه صاحب چې افغانستان ته تر اوسه کوم سهم ورکړل شوی دی په د المپیک په سیالیو کې، کنه د سهم د ترلاسه کولو لپاره به کومې سیالۍ ترسره کیږي او د هغې نه وروسته به بیا سهم ترلاسه کیږي، دغه پروسه کله تشریح کړئ؟
ټول ورزشکاران باید خپل بخت وازمایي، رقابت وکړي. دا رقابت نه که دوی مثال خپل په دغه قاره کې لومړی مقام او دوهم مقام دوی ترلاسه کوي، بل هغې نه هغوی کولی شي چې په المپیک کې ګډون کړي. د تکواندو په برخه کې همچنان مونږ شپږویشتم د مارچ سهمیه د المپیک برگزار کیږي. د تکواندو په برخه کې په اردن کې مونږ دوه لوبغاړه دوی که وکولی شي چې مثال په آسیا کې یا لومړی مقام یا دوهم مقام ترلاسه کی، بعد لغی نه دوی کولی شي چې په المپیک کې ګډون.
د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکو بشیر ترکی اوس هم د نیزبازی پاړه دا لند مطلب. نیزبازی د افغانستان یو لرغونی او ملي لوبه ده چې خلک یې ډېر خوښوي. هماغه چې وزلوبه د هیواد په شمال کې ډېر مینوال او پلویان لري، نیزبازی بیا د هیواد په لر او بر په ځنګړي ډول د جنوبي سیمو په خلکو کې هم په ډېره مینه رواج لري. د پکتیا، پکتیکا، غزنی او خوست ولایتونو د غراس په کوټه او وزیرستان کې هم نارینا په دې لوبه لاس پوری کوي، خو اصلي سیمه یې لویا پکتیا ده. نیزبازی د ځواکمن او مټورو خلکو له خوا ترسره کیږي. د هغې د لرغونتیا په برخه کې ویل شوی چې دغه لوبه د دښمن په لښکرو باندې د یرغل او د جګړې په ډګر کې غلیمانو ته د ماتې ورکولو په خاطر رامنځته شوې ده. ځینې خلک په دې باور دي چې نیزه د ښکار وسیله ده، خو نن نیزبازی د یوې ښکلې نندارې او تفریح په توګه ډېر پلویان لري. نیزبازی په لویو ډګرونو کې ترسره کیږي. د لوبي بهیر د مشر لخوا څارل کیږي. د لوبي د ترسره کولو لپاره د لرګي میخونه په ټاکلي واټن په ځمکه کې ټکوهل کیږي. پر آس پار لوبغاړي د لیکي لپایله چې تر میخونو پورې 200 متر واټن لري په چټکۍ د میخونو په لور وردانګي. دا سونو د چټکې ځغاستې په وخت کې ډول وهل په لوړ غږ او نیزبازان په زړه پورې او غوره حرکتونه ترسره کوي. کله چې میخونو ته نږدې راورسېدل، په چټکۍ او مهارت سره د نیزې سوکه چې له تیری اوسپنې څخه جوړه شوې ده په میخ ورننباسي او د مټ په زور میخ له ځمکې راوباسي. کوم لوبغاړي چې ټول میخونه له ځمکې راوباسي ګټونکی بلل کیږي. د نیزې اوږدوالی چې لکلکو یا بانګسي لرګیو څخه جوړیږي 2 متره وي او پنډوالی د 10 سانتي مترو په شاوخوا کې وي. د نیزې څوکه په رخلرونکي او تیزې اوسپنې پوښل شوې وي. نیزه بازی ډیر کله په ملي ورځو، اخترونو، جشنونو، میلو او د خادیو په وختونو کې ترسره کیږي. په خوا به په پلازمینه کابل کې د خپلواکۍ د جشن د نمانځنې په موخه په حضوري چمن کې د نیزه لوبي جوړې دي چې د دولت لوړ پوړو چارواکو به پکې ګډون درلود. په زرګونه هیوادوال به د دې لوبي ننداري ته راټولېدل. اوس هم د هیواد د ډیرو سیمو تر څنګ په پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوګر، کابل، وزیرستان، بنو، کوټه او کندهار کې زیاتره پښتانه مشران او ځواکمن ځوانان دا په زړه پورې لوبه په ډیر مینه، شور او ځواک سره ترسره کوي. په ملي ورځو کې بعد د ملي لوبې نندارې ته د هیواد لر او بر او آن بهرنیو هیوادونو نه نندارچیان راتلل. دا لوبه د هیواد پخوانیو پاچاهانو ډیره ستایله او لوبغاړي به په ډیرو ډالیو نمانځل. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو میدان اونې خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو